د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د لیکوال او پخوانی خبریال شاه محمود میاخیل د بیړغونډې په اړه ریپورت ولرو. بیا به په پکتیا کې د علمی کتابتون لیوتن مسول سره د پښتو کتابونو په چاپ او خرڅلاو لنډه شان مرکه ولرو، او په اخیره کې به جلال آباد کې د نرګس ګل وږمې د یوې مشاعرې له سنډې څخه راواخلو. لومړی ریپورت ترازو. لیکوال او پخوانی خبریال شاه محمود میاخیل چې د تیرو درې نیمو لسیزو راهیسې د افغانستان له سیاست سره نږدې پاتې شوی او په دې برخه کې د پام وړ کتابونه لیکلي او مهمې دندې هم ترسره کړي، تېره اونۍ په ننګرهار کې مدني او فرهنګي ټولنو په ګډه د هغه په ویاړ یوه غونډه رابللې وه چې حال یې په ریپورت کې درکوو. دغه غونډه چې تیره اونۍ د جلال آباد ښاروالۍ د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، بېلابېلو لیکوالو د شاه محمود میاخیل په ملي احساس، فکر او کړي کار مقالې او ویناوې واورولې. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال په خپلو خبرو کې ښاغلی میاخیل د یو ملي فکر سختن یاد کړ. وی ویل چې د نوموړي له مشورو او لارښوونو دی هم برخمن شوی دی.
تر کومه حده پورې چې زه پېژنم، یو علمي شخصیت دی، یو فرهنګي شخصیت دی، ملي شخصیت دی په مجموع کې، ځکه د ده هغه فکر او سوچ من کله د سر ناشوي او د ده د رهنمایو نه او لارښوونو نه مستفید شوي. بیړنۍ لویې جرګه کې سره موږ یو ځای کار کړی دی، د ده د لاس لاندې او د ده هغه احساس چې څه رقم یې د دې وطن دپاره درلود او د افغانستان یو فکر او سوچ ورسره و، نو هغه واقعا متقابل د قدر دی او د همغې وخت ښې خاطرې د جناب باخیل صاحب نه موږ لرو. په ډېرو مسایلو کې چې د ده هغه کلي نظریات ملي احساس د مخې د دې وطن د پاره لري، زه هم په خپل وار باندې د قدردانۍ کوم او درناوی کوم.
لیکوال او خبریال داود تپان چې دغه ویړغونډې ته له فکتیا څخه راغلی و، د ښاغلي میاخیل په کړي کارونو یې مقاله واوروله. د نوموړي په مقاله کې یو ځای راغلی و چې د خپلې سیمې مشران او بارسوخه شخصیتونه یې د ښاغلي میاخیل د کتاب له مطالعې له برکته پیژندلي دي.
شاه محمود میاخیل مې د هغه له کتاب بیړنۍ لویه جرګه په مشرقي ولایتو کې د انتخاباتو بهیر د مطالعې پر مهال وپېژاند. په دې وخت کې به پکتیا ته ډېر کم کتابونه را رسېدل. د همدغو کمو کتابونو په کتار کې مې د دې کتاب له مطالعې څخه یو نوي څه چې زده کړه هغه د سیمو د مشرانو پېژندګلوي وه. هغه مهال مې هم د خپلې سیمې د ډېرو مشرانو نومونه نه و زده، خو د همدې کتاب په برکت مې دې ته ورپام شو چې د خپلو مشرانو سره مې پر مسلو او ورځنیو موضوعاتو ناسته پاسته زیاته شي.
استاد نقیب احمد خپلواک په خپلو خبرو کې وویل چې له ښاغلي میاخیل سره د ګډ کار له برکته په لسګونو ځوانان په دې توانېدلي چې د دفتري کارونو ترڅنګ د ماسترۍ زده کړې هم وکړي.
زموږ په دفتر کې څومره کارمندان دي، اکثر تعداد یې وکولای شول چې د میاخیل صاحب د لیډرشپ یا رهبرۍ لاندې په دغه سې وخت کې چې هم په حکومت ولې او د قانون په حاکمیت کې کار کوي وکولای شي خپل درسونه ووایي. کاغه د افغانستان د هر ګوټ څخه وي. زموږ په دفتر کې د شمالي نه خلک شته، د مشرقي نه خلک شته، د افغانستان د غرب نه خلک شته، او ټولو د میاخیل صاحب د ملاتړ په اساس وکولای شو چې خپل لیسانس او حتی ماسترۍ پروګرامونه ترسره کړي. نو میاخیل صاحب په دې توانېدلی چې هم په خپل ځان کې، هم د خپل کورنۍ لپاره، او هم د هغه کسانو لپاره چې د سره یو ځای کار وکړي، د تعلیم او تربیې زمینه برابره کړي، او هغه ستونزو او مشکلاتو باندې تمرکز وکړي کوم چې موږ او تاسو لرو.
دا وختون فرهنګي ټولنې یو تن استازي سید رحیم کوچی هم د ښاغلي میاخیل په کړي کار مقاله واوروله. نوموړي په خپل لیکنه کې ښاغلي میاخیل د هغه اشخاصو څخه وګڼلو چې د تخنیکي پلوه د مسایلو پیچلتیا پیژني او د حل لارې چارې ورته لټوي.
اول خو زه د ختیځ د سیمو د ټولو ټولنو ځوانانو او مشرانو نه فرهنګیانو نه مننه کوم چې دا یو غونډه دلته ترتیب کړې ده. البته زه خپل ځان کې دومره څه نه ګورم کوم چې دې زما قدرداني وکړه، بلکې ما ډېر کم څه کړي دي د خپل ولس ته. خو دا د دې خپل عزت دی، دا د دې خپل فرهنګ پالنه ده چې د نورو عزت کوي.
شمامود مخیل مشال رادیو سره په خبرو کې په ختیس کې د مدني او فرهنګي فعالانو څخه د مننې تر څنګ خوښي څرګند کړه چې په لویه کچه یې د په ویړ غونډه وربللې وه. له 1915 نه تر 1990 میلادي کال پورې په پېښور کې د امریکا غږ رادیو سره د پښتو او دری ژبو خبریالو، په 2002 میلادي کال د ملګرو ملتونو اینما دفتر سره د سلاکار په توګه کار پیل کړ چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې یې د بیړنۍ لویې جرګې لپاره انتخابات تر سره کړل چې په همدې اړه یې بې وروسته یو کتاب هم خپور کړ. په 2003 کال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ستر سلاکار او په 2004 میلادي کال د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال وټاکل شو او په 2015 میلادي کال د هغه وخت د کورنیو چارو وزیر علي احمد جلالي او خاغلی مخیل له دندو استعفاوي ورکړي. د 2015 نه تر 2009 میلادي کال پورې نوموړي د ملګرو ملتونو د انما دفتر سره د خي حکومتداري په برخه کې کار پیل کړ او تر 2009 میلادي کال نه تر اوسه خاغلی مخیل په افغانستان کې د متحده ایالاتو د سولی انستیتوت مشر دی. تر دې دمه د خاغلی مخیل و کتابونه خپاره شوي چې یو یې په انګریزي ژبه د هغو مقالو مجموعه ده چې وخت بر وخت د افغانستان په حالاتو انګریزي ورځپاڼو ته لیکلي او درې کتابونه یې ناچاپه پراته دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې د تیر وو کلونو رئیس علمی کتابتون پرانستل شوی چې تر دې دمه یو شمیر د پام وړ کتابونه خپاره کړي دي. دا چې په پکتیا کې ځوانان د کتاب لوستلو او اخیستلو سره څومره علاقه لري، د دغه کتابتون له یو تن مسول محمد نسیم سره مو پرې لنډې شان خبرې کړي دي.
په جنوب ختیځه حوزه کې په گردیز کې چې تاسې خبرندوی ټولنه او د کتاب خرڅولو مرکز پرانستی، سو کال بکیږي؟
تقریبا دغه 12 کال بکیږي چې حالت موږ کتاب پلورنځای جوړ کړی. خو تقریبا دا و کال کیږي چې موږ خبرندوی اداره مالته چلو او اوس کتابونه مخبرو د غزینه.
تاسو عموما څه ډول کتابونه خبروي؟
زیات د علمی کتابونه خبره کړی دي او ناولونه او لنډې کیسې هم، داسې ځینې اشعار هم خبره کړی دي. ځینې خو کوشش مو کوو چې داسې کتابونه چاپ کړو چې هغه اکثره د ځوانانو او د معاصرینو په درد باندې دوا شي.
مثلا څه ډول علمی کتابونه؟ هغه چې په پوهنتونونو کې د تدریس په توګه کارول کېږي هغه، او که نه داسې نور داسې پراخه علمیت ته هم تم کېږي؟
نو علمي کتاب معنی دا ده چې د هغه نه خلک استفاده کوي، او اکثره سختي چې استاد تشریح نه کوي نو د محصل او لکانو په هغه باندې سر د نه خلاصېږي، نو مجبوري چې استاد ورته تشریح کوي پوهنتون کې. نو د علمي کتاب نه مراد هغه کتابونه دي چې پوهنتونونو کې تدریس کېږي.
اوس چې جلال آباد ته راغلی، په څه مناسبت راغلی؟
جلال آباد ته چې راغلی هم د مومند خپرندو ادارې نه موږ اکثره کتابونه وړو چې کوم دوی اثر خپاره کړي دي، پوهنتون او استادانو کتابونه خپاره کړي. هغه مغه عملتم پکتیا پوهنتون کې شروع شوي دي، هلته محصلین غواړي، نو محصلین لپاره د کتابونو.
تاسو مخکې د هنري کتابونو د خپراوي خبره مو کړه چې ناولونه او لنډې کیسې چاپ کوي. تاسو په دې وروستیو دوه او درې میاشتو کې کوم داسې کتابونه چاپ کړي دي چې هغه هنري اثر وي، مثلا ناول وي، لنډه کیسه وي یا شعر وي؟
دو میاشتې مخکې موږ لار ورکه د ایمل پسرلی کتاب دی، لنډو کیسو کتاب، او نور خلق د اجمل پسرلی دی هنری کیسې دی پکې. او په دا وروستیو کې یو بل تیر یاد په نوم باندې د اجمل پسرلی کتاب دی چې صدیق پسرلی صاحب په صدوري زبانې لیکل شوی دی، نو کره کتنه چې موږ خبر کړو.
دې کې خوشک نشته چې هغه علمي او مسلکي کتابونه چې تاسو یاد کړل د پوهنتون زده کړیال به په بیا اخلي، دغه هنري کتابونو بازار هلته څنګه دی؟
یار په مجموع کې د کتاب بازار هلته ډېر ښه شوی دی. نن سبا تعلیم کچه چې د مخ په لوړېدو باندې د پوهنتون هم خپله پکتیا په ولس باندې ډېره اغېزه کړې ده. خلک یې تعلیم یافته کړي دي، او خلک د علم په برخه کې اوس ډېر مینهوال دي چې خپل بچي پوهنتونونه او ښوونځیو ته ولېږي تر څو علم زده کړي.
دا تېر اووه کاله چې تاسو یاد کړي چې د خپراوي چارې پیل کړي، تر دې وخته به مو څو عنوانه کتابونه بېلابېل چاپ کړي؟
تقریبا دغه اویا پورې تعداد دیموکراسي کې چې موږ چاپ کړی دي تر اوسه پورې د وو کارو کې
د خپل کاروبار نم راضی خوشاله
او ډیر ډیر ښه کار دا او دام چا خبره ثواب دام خرما دا خپل مطالعه پکې او نور خلک هم دې ته هڅو چې هغه مطالعه وکړي تر څو علم د پاره یو خدمت وشي او موږ هم د علم خبروي د پاره یو د خدمت مستر وګرځیم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیر کال ژمی په جلال آباد کې شاعر او لیکوال داود شهید په خپل کور کې د نرګس ګل په نوم د مشاعرې بنسټ په دې خاطر کې خود چې د نارنج ګل مشاعرې په سیر په روایتي بڼه وپالل شي. په همدې اساس تیره اونۍ د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه کړې وه چې ګڼ شمېر نارینه او ښځینه شاعرانو پکې ګډون کړی و. نور حال په رپورټ کې درکوو. در پیولا سمر پا غک کی دا ترنم دا نرگز گل پنم پا جلال آباد کی دا جوری شوی مشاعری سخا اوری دل کیگی چه دا ننگرار اطلاعات و فرهنگ ریاست جوڑا کڑی وا چرتا چه پا لزگونو تن خزینا او نارینا شاعران ورطول شوی ول او شیرونه واورا ول. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم د مشاعرې د فعالیتو تر مخه وویل چې د نرګس ګل مشاعره به هم لکه د نارنج ګل د مشاعرې په سیر هر کال جوړوي.
جناب شهید صاحب نه د زړه تر مننه کوم چې پروس کال د نرګس ګل په نوم باندې یو مشاعره په خپل کور کې جوړه کړه او موږ او تاسو ورغلو په هغه مشاعره کې ګډون وکړ او هلته زموږ مشوره او نظر دا و چې دا به یو بهترین آغاز وي او موږ به دا فرهنګ پراتونکو کې پالو او دا به یو دودیزه بڼه پیدا کړي. سکل د همغه تیر کال د سنتو د پرځای کولو فرهنګ دی چې د نرګس ګل په نامه زموږ ځوان شاعران ملګري خویندې ورونه دلته راټول شوي دي او په همدې ادرس پر شعرونه وایي.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې د سو تنو د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو.
زړه مې راټول نک نظر به ترې راوباسم، کانی به مات کړم، سر زر به ترې راوباسم، درد به یې خپل کړم، هغه که مې خدای خپله نه کړه، زخم دې وي په زړه خنجر به ترې راوباسم.
بېګا مې ټوله شپه خوب ونه کړو، د زړه له شوره نرګس لیمه مې درپسې ډېر خوږېدله موره، او عجیبه کیف و ستا لیدل زما لوېدل په ځمکه، عجیبه کیف و ستا لیدل زما لوېدل په ځمکه، د ګل په څوکو د وږمو د خوشبوي له سوره.
په ګل بدن دی د مخورې جامې نه اغوندي، هغې ته ووایې چې تورې جامې نه اغوندي. څوک دې په زړه کې د وطن د ورانۍ خیال نه ساتي، څوک دې زمینې ته دا کمزورې جامې نه اغوندي.
په دغه مشاعره کې یو شمیر خزینه شاعرانو هم برخه اخیستې وه. د کور ادبي بهیر مشره مقدسه احمدزی خوشاله و چې په ګډې مشاعرې کې خپل شعر ووایه او د نورو له شعرونو یې مزه واخیسته. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د نرګس ګل مشاعره یو ځل بیا سږ کال په ننګرهار کې لمانځل کیږي. خوشاله یم په نننۍ مشاعره کې مې برخه واخیسته، له خویندو ورونو سره یو ځای شعرونه مې واورېدل. دا چې پسرلی راتلونکی دی، د نرګس ګل په اړه مو شعر نو واورېدل، نو خوند مې ترې واخیست، ډېره خوشاله یم.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد ابیت ته اجازه ورکړئ. ښاد او آباد اوسئ.